یا عملی کیږي نه. د دې ترخوا هغه غوښتنې چې په ځلونو د افغان حکومت لخوا د پاکستان د ویزو د اخیستنو په برخه کې شوي، پاکستان ورته ولې لبیک نه دی ویلی. دا او ګڼ نور مهم موضوعات مو په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردشت شمس صاحب سره راتسپوره او خبرې اترې وکړو. شمس صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. زه پایل لدی وکړم چې اساسي ستونزه چیرې ده؟ ولې د پاکستانی ویزو د اخیستنې په برخه کې ستونزه نه هواریږي؟
خبره دا ده چې د ویزو مسله خو سره دی چې د څو کالونه ده، او حتی د پخوانم یو حد پورې وه. خو په 2018 او 2019 کال کې چې پاکستان هلته د افغان کډوالو سره د هغې ازار وضعیت او پذبول شروع کړ، فشار یې پرې زیات کړو، د ماقې سره هم مهاله ویزه جبري کړه. د هغې نه مخکې به هغه خلک چې هوایي تله په ویزه بتله او یا په خپله خوښه چا اخیستله، ځکه چې د پاکستاني پولیسو یا د امنیتي چارواکو د ازار وضعیت نه د خلاصون لپاره به دوی ویزه اخیستله، خو جبري نه وه. او دا په تاریخي توګه په دغه کرخه باندې افغانانو همدغسې تګ راتګ کړی دی د دواړو خواوو. کله چې دوی دا جبري کړه، د هغې یو بد اغېز دا وشو چې اوس مهال چې په پاکستان کې زمونږ کم کډوال دي، دوی ډېر زیات تګ راتګ کوي. یعنی که دا ووایو دقیق ارقام نشته دی، خو د 80% نه زیات تګ راتګ دغه کډوال کوي.
یعنی فکر کوي چې اساسي مشکل خپل د پاکستان لخوا نه جوړ شوی دی په دې برخه کې؟
واضح ده، ځکه چې دلته چې پاکستان دا خبره کوي چې موږ دلته شریک کلتور لرو او شریک ژبه ده او مذهب دی او دغه کوم مشترکات دي، خو د پاکستان او د افغانستان خو رابطه یو ځانګړې رابطه ده. دغه ولسونه حتی چې دلته هغه برطانوي هند حاکم او یو د بل ځای خلک، هغه دغه
تا سی هم یه وقت دا افغانستان پا پاکستان که دا افغانستان دا سفارت مرستیال وی پا زلون نوش دا سونزا ما چه آوری دلی دا لطا سی نه هم و هم دارنگ پا طولنی زور رسانه وی که چه آقا محل تا سی مطرح کولا دام ویلشی دا پاکستانی لوری سر دل حس کوی پا دی برخه که یو توافق تا ورسیگی، اما دا سر لجمن و سر یا هم دا دیر و وادو سر ولی او دا سی میکانیزم پاکستان لوری نگواری عملی شی چی لمخې په دې برخه کې لازمي اسانتیاوي رامنځته شي؟
خبره دا ده چې پاکستان خو دلته ډېر اهداف لري. اول خدا دې چې پاکستان حتی دا د 2-3 کالو مثلا د شروع نه غواړي چې دغه کرخې ته رسمیت ورکړي. پاکستان دغه موضوع میز ته راوړی ده، نو دغه دید نه راوړی ده چې باید دا رسمي شي. دلته اوس د افغانستان سره بیا هغه آپشنونه چې دي هغه بیا کم دي، ځکه پاکستان دغه دریز نه چې خبره کوي چې دلته باید پاسپورت او ویزه باید جبري شي. نو زمونږ سره هغه وخت موضوع دا و چې کډوال باید د دې نه بیرون شي، ځکه کډوال یو ځانګړی حیثیت لري. د پخوانه کډوال ویری ته چې هغه په پاسپورټ تګ راتګ نه کوي، دوی ته د یونیسیف لخوا نه د پی او آر کارت ورکړل شوی دی، باید په دې باندې دوی ته اجازه ورکړې وي، لکه دا 13-14 کاله چې دوی تګ راتګ کوو. ولې متاسفانه دی کې پاکستان دریز قاطع و، هغې دا موضوع نه منله. البته داسې وړاندیزې کوو چې دا ویزه به ډېر زیات سهولتونه او اسانتیاوې به رامنځته کړو، او د مهاجرینو مسله به هم حل کړو، او هغې ته به اوږدمهالې ویزې ورکړو، او د نور د صحت په برخه کې تداوی دپاره چې ځي، او هغه افغانان چې زده کړو دپاره ځي، تجارت دپاره ځي، چې البته تاسو ولیدل مخکې ورځ اعلان کړه. خو خبره دا ده چې دومره زیاتو مراجعینو ته د پاکستان یو میکانیزم کار نه ورکوي.
یوه غوښتنه دا هم په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتل شوې وه چې په ستونزې د اساسي حل لپاره باید د ویزو ورکړه په آنلاین ډول باندې وشي. پاکستاني لوري ولې دغه خبرې ته زړه نه ښه کوي؟
رسمي جواب خو به دا و چې ښه په دې باندې موږ کار کوو، په څو طرحو باندې کار روان دی. ولې زموږ فکر دا و، تشویش هم دا و چې پاکستان غواړي چې دا موضوع همدغسې بحراني شي. البته داسې ویل کېدل چې حتی یو وخت فساد او دغه خبرې راووتلې، او یو جنجال هم جوړ شو چې ممکن د دوی په سفارتونو یادې کې د فساد موضوع وي، خو البته دا د دوی داخلي موضوع ده. دلته سوال دا دی چې پاکستان دغه بحران، یعنې مخکې مویل چې یو مصنوعي توګه باندې ایجادولو کوشش کوي. یو طرف ته د افغانانو مجبوریت ښایي، د دوی محتاجي ښایي، او بل طرف ته د خپل د ویزې ارزښت او نړیوالو تمقې چې وګوره دومره زیات اغېز دی د افغانستان ګران په ما باندې او دغه اخلاص یې نشته دی. یعنی دا طبعا بیرته په نړیوالو فورمونو کې په یونیکسیار باندې او په امریکا باندې په ټولو باندې وای شو ګور افغانستان سره دوه مرسته کوم یا دومره ځت متضرر یم. نو دا ټول دی خلاصه کوي چې یو موضوع ده چې قصدي او په مستوي توګه رامنځته شوی ده.
د پاکستان د پالیسۍ په اړه باندې کافی و چې وغږېدو. خغله شمس اوس یو مسله بیرته په کور دننه راګرځي چې وایي چې په کور دننه جوړ نشي په سهارا کې جوړېدل ډېر مشکل کار دی. آیا رښتیا هم دومره افغانان چې په ورځني ډول 15,000 نفر لږ تر لږه د ویزې غوښتنه کوي د دوی ټولو اړتیا هغه څه چې دوی خی عملاً رښتیا هم ناروغي ده؟
بالکل دغه دا خو د تشویش وړ موضوع ده. پاکستان چې هر څه کوي هغه بعضي موضوعات زموږ د اختیار نه بهر دي. ولې د خپل طرف ته چې دوه اړخ دي، یو خپل ولس دی او یو حکومت دی چې هغه کوم لازم اقدامات باید وکړي. ولس د پاکستان ولس باید په دې پوه شي چې د پاکستان سره زموږ یو نورمال اړیکه نه ده. پاکستان داسې یو هیواد نه دی چې هغه تا سره د خدای لپاره کومک کوي او یا ستا دغه مشکل په نظر کې نیسي. ټول خپلې ګټې دي، خپل اغراض دي، خپل مقاصد دي، او هغه د یو انساني او بشري موضوع نه سوء استفاده کوي، سیاسي ګټه ته پورته کوي. همدغه د مهاجرینو موضوع بیا بیا چې کله په فشار نړیوال راغلی د مهاجرینو باندې فشار زیات کړی دی. اله تاریخ ټاکلی چې باید وزي، په دې نیټه باندې باید وزي او د نړیوالو توجه یې راجلب کړی ده. نو دلته ولس هم باید پوه شي چې د بې ځایه تګ نه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان دغه مشکلاتو ته په کتو باندې د افغانستان د یو د ویزې د یو خوږې ګوتې په توګه نیولې ده. نو ولس هم باید دغه د خپل د ملي ګټو ته په پام باندې هغه رابطې نورې په دغه شکل باندې راکمې کړي، هغه انحصار کم کړي. اما دا په دې دلیل ده هغه د ولسونو سره چې څنګه کوم اړیکه هغه تاریخي ده. دا داسې فکر دی چې یو موقت د پاکستان یو جبر دی، هغه سره دی یو موقته گزاره وکړي، د ولسونو سره اړیکې په دغه توګه باندې نه پرې کیږي.
فکر کوي د نړیوالو بین المللي اصولو له مخې زموږ بهرنی سیاست نه دی توانېدلی چې د داسې ستونزو د حل لپاره یو قوي ډیپلوماټیک مسیر خپل کړي او د دا ډول ستونزو د حل لپاره له د نړیوالو اصولو نه په ګټه باندې د ستونزو حل ته ورسیږي؟
یو موضوع ده چې هغه د پاکستان د ویزو د ورکړې د نه ورکړې دا تصمیم یعنی که مستقیم په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې وي د یو خود برابرۍ اړیکې دي. په هغې حساب کې بیا موږ داسې مستقیم پاکستان باندې فشار نشو راوړلی، البته د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې. ولې دلته خبره دا ده چې نور موضوعات دي او په هغه ډګرونو کې زموږ ډیپلوماسي ضعیفه ده. د مثال په توګه اوس نن سبا پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل اړیکې ته یو ډېر نورمال حیثیت ورکړي او نورمال وضعیت کې وښيي. نو یو طرف ته چې د پاکستان داسې دنیا ته ښیي چې زه افغانستان سره دومره یو ښه نورمال اړیکه لرم، ښه ګاونډیتوب لرم، نو یو طرف ته داسې ښیي. دویم طرف ته تاسې د جلال آباد وضعیت وګورئ چې یو بدترین حالت رامخته شو او 12 زمونږ خویندې میندې هلته شهیدانې شوي. نو لکه داسې یو وضعیت کې دلته حکومت زه ناکامیو ته ووایم چې د پاکستان کامیابي ده، دلته موږ بایلونکي. هغه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته وضعیت ښه نورمال ښیي، هلته د په کرخه باندې اغزن تار تیر کړو. نور داسې مسایل دي چې هغه ترسره کړه، بریدونه کوي، راکټي او کله چې زلو غواړي کوي. موږ په دې کې ناکام پاتې شوي چې هم په نړیوالو فورمونو کې هم پاکستان ته مستقیم هم دغه ټول منطقه کې دغه غږ راجد کړو چې پاکستان سره زموږ اړیکه نورمال نه ده، ځکه چې د دې نه بیرته پاکستان متضرر کوي شو. پاکستان وایي چې خبره نشته دی، تګ راتګ هم خروان دی او دا ډېر زمینی مسایل دي.
اوس هغه حل لارو ته راشو شمس صاحب، څه پکار دی هم په حکومتي سطح باندې او هم په اجتماعي سطح باندې؟
یو خدای دې چې پاکستان اوس هر رقم چې دی اوس دلته خلک هلته مجبوریت لري، تګ راتګ لري، یا نیم فامیلونه هلته دي، یا دې خوا دي، دې غاړې دي، هغه غاړې دي. دا هغې دپاره اوس دا دی چې پاکستان حد اقل باید د یو شفاف پروسې د لارې او په بیړني توګه د یو داسې یو ایمرجنسي آپریشن د لارې دغه ویزې ورکړي چې دغه یو هغه انګلیسي کې چې ورته وایي یو بیک لاګ راجمع شوی دی چې د 50,000 پورې به ممکن مراجعین یا به دې نه زیاتي. نو هغې ته دې یو اوس یو حل لاره مشترکن پیدا کړي. یو دا دی چې افغانستان دې یو منظم پلان جوړ کړي، ولې تطبیق دي کړي چې دغه د کډوالو یو غټه برخه موږ بیرته خپل هیواد ته راستانو. پاکستان دا کوي چې تر 3 میلیونه پورې افغانان دي، خو زموږ ارقام هلته هغه وخت دا و چې تر 2 میلیونه خواوشا 2 میلیونه 2 لکه پورې افغانان دي هلته. په هغې کې هم یو تعداد داسې دي چې کارتونې هلته اخیستې دي، راجستر هلته دي، ولې اوسېږي په افغانستان کې. نو که د 2 میلیونو پورې کډوالو منو او د دې 1 میلیون هم موږ نور راولو یو دم د فشار کمیږي. بل موضوع دا ده چې ولست هم درک کی چې د بې ځایه تګ راتګ نه دی ډډو کی او ډیر عاجل او ډیر ضروری کار چې نه یعنی هغه وخت چې زه ارقام تاسو ته کوم روزمره په دغه تورخم باندې تر 10,000 پورې تګ راتګ وو چې په هغه کې 15% از موږ اتبات لراتله 15% نم کم پاکستان خلک لراتله نو دغه انحصار باید کم کړو.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردست شمس صاحب ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه کوم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجې یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلې دي. دا دیونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاسو کې دوه چرته وې دا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ درا چول شي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبيعت د مسلمانانو تمیز بحث لپاره زمينه پیدا کوي او وده کوي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د ده او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلې او کومې خبرې مې کړې وې، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري، نږدې ګاونډیان ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا د کېدو چېرته وېدا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چې یاره یو طرفدار د سړي نه، یو ملګری نه، یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې